السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي چې له پاکستانه په جبري ډول ایستل شوي افغانان له ډیرو ناخوالو سره مخامخ دي. فلیپو ګراندې دا څرګندونې داسې مهال کې کوي چې په پاکستان کې د دیره ولس لکه افغان کډوالو له ډلې چې پاکستان د ایستلو پریکړه کړې شاوخوا درې لکه یې په تیرو څو ورځو کې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ډیری د افغانان د ژمي په درشل کې د ژوند له ناخوالو شکایتونه لري. تفصیل یې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د ملګرو ملتونو یوې چارواکي یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د تعلیم او کار موضوع رابرسیره کړې او غوښتنه کړې ده چې باید د دې ستونزې د حل لپاره نړیواله ټولنه د طالبانو سره خبرې وکړي. د آسیا پاسفیک سیمې لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې د ساحوي دفتر مشرې کانی ویګنراجا پرون د جاپان له ان ایچ کې خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په دې اړه له طالبانو سره ډیالوګ وکړي او د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي. میرمن ویګنراجا همداراز د افغان میرمنو د ذهني روغتیا او په کم عمر د نجونو د ودونو په اړه هغه هم په داسې وخت کې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت خورا زیات خراب شوی اندېښنه څرګنده کړه. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې په تدریجي ډول لومړی د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل، ورپسې یې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او له هغه وروسته یې د نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې. د طالبانو حکومت وایي چې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د ایران د کورنیو چارو له وزیر سره په پرونیو خبرو کې د سیمه ایزو ترانزیتي پروژو په ګډون د یو لړ مهمو مسایلو په اړه خبرې کړې. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د ایران د کورنیو چارو له وزیر احمد وحیدی سره د ښاغلي برادر د خبرو په اړه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې دواړو لورو د ایران له چابهار بندر څخه تر نیمروز، هلمند او کندهار پورې د اورګاډي د پټلۍ د پروژې په اړه خبرې وکړې. خبر زیاتوي چې دواړو پلاوو د افغانستان له لارې له چین سره د ایران د اتصال او د افغانستان له لارې د ایران په وسیله د عمان د بحیرې سره د ازبکستان د اتصال په اړه هم بحث وکړ. د دغو ترانزیتي پروژو د پلان او د غراز خپله پروژو د ترنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي غذا د ماشومانو په هدیرې د بدلیدو په حال کې ده. د رویټرز خبري اژانس په وینا ښاغلي ګوتریش د دوشنبه په ورځ په خبريالانو ته ویلي چې د اسرایلو په هوایی او ځمکنیو بریدونو کې ملکیان، روغتونونه، د کډوالو پنډغالي، جماعتونه، کلیساوي او د ملګرو ملتونو ادارې هدف ګرځول کیږي. هغه زیاته کړه چې هیڅوک هم خوندي نه دي. د ګوتریش په وینا حماس او نور وسلوال له ملکیانو د سپار په توګه کار اخلي او اسرایلو خواته لاندې توغندي توغوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په غزه کې د بیړني اوربند او د حماس لخوا د برمته شوو اسرایلیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. وروسته تر دې چې حماس وسلوالو یوه میاشت وړاندې پر اسرایلو په برید سره 1400 کسان ووژل او له 200 زیات نورې برمته کړل، اسرایلو پر غزې بریدونه پیل کړل. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرایلو په بریدونو کې تر اوسه له 1000 ډیر کسان وژل شوي چې څه باندې 4000 ماشومان دي. بلور تملګری ملتونه وایي چې د دې سازمان د مرستندوی موسسو اته اتیا تنه کارکوونکي د اسرایلو او حماس ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي. ایټالیا غواړي د هغو کډوالو لپاره چې د سمندر له لارې د دې هیواد سواحلو ته رسیږي په البانیا کې مرکزونه جوړ کړي. د ایټالیا صدر اعظم جورجا میلونی پرون وویل چې دا مرکزونه به د روان 2023 کال په پسرلي کې پرانستل شي او د شاوخوا 3000 کډوالو د ساتنې ظرفیت به ولري. او په پام کې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې نن د استرالیا له ځواکمنې لوبډلې سره مخامخ شي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین په یوه بجه د ممبئی ښار د کرکټ په سټیډیوم کې ترسره کیږي. د ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی نننۍ لوبه ډیره مهمه بللې ده او ویلي دي چې دوی به د یو ټیم په توګه خپلې مبارزې ته دوام ورکړي او خپل هیواد ته د ستنېدو تر وخته به آرام ونه کړي. دا وو خبرونه. وړاندې په خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدل شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي له پاکستانه ایستل شوي افغان کډوال له ناخوالو سره مخامخ دي. د تورخم په لنمحالي پنغالي کې دغه کډوال هم د ستونزو یادونه کوي.
دا کوم ځکه چې موږ دلته یې دلته خو نو د باتروم درک لګیږي بس دغه زمونږ حال له تاسو تاسو په مخامخ دي بس دغه خړې خاورې دي ناسې پکې سره د زنانو او د ماشومانو
و بوګړی چې په اورزګان کې هم همدې راستنیدونکو کډوالو ته یو پندغال جوړ شوی دی. یو شمېر هغه نجونې چې د تعلیم ته دوام لپاره پاکستان ته تللې وې اوس له هغه هیواده د شړلو له ګواښ سره مخامخې دي او په افغانستان کې د نجونو د تعلیم غوښتنه کوي.
زه د افغانستان حکومت دا ویل غواړم چې تاسو ول خپل افغانانو باندې ننګ نسی کولی که نور نسی کولی دا خپل په وطن کې خصنه درته برابر کړي سکولونه مو بند کړي دي.
پر پاکستان سربیره ایران کې هم پر افغان کډوالو کړی تنګ شوی. هلته هغو افغانانو ته کار نه ورکول کیږي چې ځانګړی کار ته ونه لري.
زه به نگران هستم که اگر به خاطر نداشتنه
د دې عمل اندېښمن یم چې د کارت نه درلودلو له امله له دندې ونه ایستل شم. زه اوه کسیزه کورنۍ لرم.
او د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو یو ځل بیا ویلي تر هغو چې د اسرائیلو برمته شوي کسان خوشي نه شي هیڅ اوربند ته غاړه نه ږدي.
د شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ که د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکي. په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم اوریدو ته چمتو دی. اوس هم راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي چې له پاکستانه په جبري ډول ایستل شوي افغانان له ډېرو ناخوالو سره مخامخ دي. دا سرګندونې داسې مهال کېږي چې په پاکستان کې د دیره ولس لکه افغان کډوالو له ډلې چې پاکستان یې د ایستلو پرېکړه کړې شاوخوا درې لکه یې له وړاندې افغانستان ته راغلي او په بېلابېلو ځایونو کې ځای پر ځای شوي. ډېری د افغانان د ژمي په درشل کې د ژوند له ناخوالو شکایتونه کوي. تفصیل له احمد تکلاور.
له پاکستانه د څو لکه افغانانو د جبري ایستلو په الګوله کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی ویلي د افغان کډوالو لوی شمیر چې له پاکستانه په زور ایستل کیږي له لویو سختیو او ګواښونو سره مخامخ دي. ښاغلی ګراندی پرون پر خپله اکس پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې افغانستان د یو بشري بحران په منګلو کې دی او بلخوا ژبه یې پرې راروان دی. ګراندی پر پاکستان غږ کړی چې زیانګالو افغانانو ته د خوندي ژوند د برابرولو پخوانی دود ته دوام ورکړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر د روانې نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه وروسته له هغه پیل شو چې د پاکستان لخوا افغانانو ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسېد. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر خلیل رحمان حقانی په یو ویډیو کې چې پرون د طالبانو تر ادارې لاندې باختره ژانس خبره کړه اټکل کوي چې د تورخم او سپین بولدک له دروازو له 300 زرو زیات خلک افغانستان ته ستنه شوي دي. همدارس د طالبانو د حکومت د رسنیو مرکز خبر ورکړی چې د سپتمبر له 18 نیټې څخه تر پرونې ورځې پورې یوازې د تورخم له لارې شاوخوا 200 زره افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي. د بې وزلي افغانستان لپاره چې خلک یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي په یو ځل د دومره ډیرو کډوالو ځای پر ځای کول اسانه کار نه دی. د کډوالو چې په موقتی کمپونو کې ځای پر ځای شوي په تیرو څو ورځو کې بدې ورځې ولیدلې. نصر الله چې تازه له خپلې کورنۍ سره راستون شوی او اوس په تورخم کې په یو لنډمهاله کمپ کې اوسي ازادي راډیو ته وویل
دا کوم ځکه چې موږ دلته یې دلته خو نو د باتروم درک لګیږي بس دغه زموږ حال له تاسو تاسو په مخامخ دي چې خړې خاورې دي او بس موږ یې دا خو بس ګناسي ماشومان را سره دي او د عوامو نه ډېر خوشحاله دي کوم چې دې پښتانه دي زموږ ښه قدر وکړو ښه عزت یې وکړو دا موږ له اوبو مطلب د روټۍ بندوبست یې موږ له کړی دی. خو د حکومت د خوانه دلته هېڅ قسم سهولت نشته دی بس دغه خړې خاورې دي ناسې پکې سره د زنانو او د ماشومانو.
له پاکستانه د بی اسناد افغانانو د جبري ایستلو لپاره د پاکستان د حکومت عملیات له هم په جدیت سره روان دي. د پاکستان تریبیون ورځپاڼې پرون راپور ورکړ چې د خیبر پښتونخوا د مرکز پېښور چارواکو د سیمې خلکو ته خبرداری ورکړی چې بی اسناد افغانانو ته د کورونه او دوکانونه په کرایه نه ورکوي. د راپور له مخې د معاملاتو د لارښوونې دفترونو ته ویل شوي دي چې بی اسناد افغان کډوالو ته د کورونه په کرایه نه ورکوي. راپور زیاتوي چې چارواکو دوی ته خبرداری ورکړی چې که سرغړونه وکړي نو سزا به ورکړل شي. لویدیزو دولتونو او د بشري حقوقو نړیوالو ټولنو په وار وار پر اسلام آباد غا کړی چې د افغان کډوالو د استلو پریکړه بدله کړي، ځکه دوی د هغو افغان کډوالو د امنیت لپاره اندېښنه لري چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له هېواده وتلي، خو پاکستان دا غوښتنې له پامه غورځولې دي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی د هغو کسانو ژوند له ناخوالو ډک بللی چې پاکستان په زور افغانستان ته راشړلې دي. بلورته یو شمیر افغان میرمنې او نجونې چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ او د ښځو او نجونو پر زده کړو له بندیزونو وروسته پاکستان ته تللي وایي افغانستان ته په ستنېدو سره به د زده کړو زمینه له لاسه ورکړي. که څه هم پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ دوه کاله تیریږي، خو د افغان نجونو او میرمنو تحصیلي راتلونکي لا هم ناڅرګنده ده. په دې اړه پام وکړئ د سنا کاکړ راپورت.
له پاکستان د احتمالي وتلو په صورت کې د یو شمیر افغان ښځو او نجونو اندېښنې چې دغه هېواد ته د زده کړو لپاره تللي، وروسته له هغې چې د پاکستان حکومت د نومبر د میاشتې له پیله په دغه هېواد کې د بې اسناد افغان کډوالو نیول او ایستل پیل کړل، اوس یو شمیر کورنۍ او نجونې چې د زده کړو لپاره دغه هېواد ته تللي وایي افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې به د دوی تعلیمي راتلونکي له خطر سره مخامخ شي. کمیله چې په سویلي خارکوټه کې اوسېږي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که طالبانو نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې وای، نو د دې پټکو د پاکستان د موقت حکومت د ظلم او پلمو شاهدان به نه وای. هغې وویل
د دې ماجور په اکړه یا د افغانانو فکر چې کوم ظلم روان د پاکستان کې کوم بنای ورته جوړ کړی ده، په دې باندې زه د افغانستان حکومت دا ویل غواړم چې تاسو ول خپل افغانانو باندې ننګ نسی کولی، که نور نسی کولی د خپل وطن کې خاصنه درته برابر کړي. سکولونه مور بند کړي دي، هغه دا بنای دلته موږ د تعلیم لپاره دلته راغلي ځوانان شپږم ټولګي پورې مې سکولونه خلاص کړي دي، ورته هلپ لږ رحم پر وکړي. ته دوی مسؤل تاسو یاست چې تاسو رحم نه پر کوي، نو د پنجاب حکومت سره رحم پر وکړي.
کمیلا د پاکستان له حکومت څخه هم غواړي چې د افغان کډوالو زورونه پای ته ورسوي. معصومه احمدی چې د پاکستان په لاهور پوهنتون کې د بایو ټیکنالوژي د څلورم کال محصله ده، ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپل زده کړو او کار د دوام هیله نه لري.
ما افغانستان برګردم،
که زه بیرته افغانستان ته لاړ شم، آیا زه کولی شم چې زده کړې وکړم یا کار وکړم؟ دا زما لپاره یو ډول ناهیلی کوونکی ده. زه به د فشار او ډار په سترګه وګورم. زه ویره لرم چې زه به د نورو نجونو په څیر چې په افغانستان کې پاتې شوي او له زده کړې څخه بې برخې شوي، زه د هغو نجونو په څیر یم چې په افغانستان کې دي. زه په خپل ځان کې ورته فشار، اندېښنه او ناامیدي وینم.
ناامیدي را در وجود می بینم.
مینا اسلامی چې د ولسم ټوګي زده کوونکې وه او د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته ښوونځي ته له تګ منع شوې وه، وایي چې اوس په اسلام آباد کې اوسېږي. هغې هم د خپلې اندېښنې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
من همراه با فامیلم به پاکستان مهاجرت کردم و تقریبا یک سال می شود اینجا درس می
خوانم. زه له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته کډواله شوم. له تیرو یو کال راهیسې دلته زده کړې کوم. په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز دی. موږ یوازې کولی شو په کور کې کینو. زموږ اندېښنه دا ده چې افغانستان ته لاړ شو، موږ هیڅ نشو کولی. هیڅ کورس یا ښوونځي نشته، نه به هر ته د تلو اجازه شته. موږ به هیڅ ډول د ازادۍ احساس نه کوو.
اصلا احساس ازادي نمیشود.
تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالي هیدربار په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو چې له پاکستانه د شاوخوا 350 افغان کډوالو میرمنو او نجونو ایستل او افغانستان ته د هغوی د راستنېدو په اړه چې دوی د کار او زده کړو، تفریحي پارکونو ته د تللو، روغتیایي خدمتونو او مرستو ته د لاسرسي حق نه لري، لوی ظلم دی. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د دې لامل شوی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره یو شمېر ښوونځي او تعلیمي مرکزونه وتړل شي. طالبانو له 2021 راهیسې په افغانستان د بیا ځلي واکمنۍ له پیل سره سم له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي د نجونو پر مخ وتړل او د 2022 کال په ډسمبر کې دوی پوهنتون ته له تللو هم منع کړي. که څه هم د طالبانو دغه بندیزونه په نړۍ کې له توندو او پراخو غبرګونونو سره مخ شوي، خو د طالبانو حکومت وایي چې د نجونو د زده کړو د دوام لپاره د خپل مشر امر په تمه دي، تر څو یې له مخې یوه کړنلاره جوړه کړي چې د دوی په وینا شرعي به وي او پر بنسټ به نجونې د زده کړو اجازه ولري. د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړې چې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د طالبانو حکومت تر 50 فرمانونه صادر کړي چې ښځې په عامه غونډو، ورزشي لوبغالو، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو او له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفرونو څخه منع کوي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاورې او بس منګي درې خو بسګونه سم شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله یو سم نسته او خپل کور شته
د واتس اپ شمیره 00 422 12 41 د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 422 12 41 45.
د ایران د کار وزارت وایي هغه افغان کډوال چې د کار کولو موقتی کارتونه ورسره نوي په دې هیواد کې د کار کولو اجازه نه لري. د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې د وزارت ایرانی کار ګمارونکو ته هم خبرداري ورکړی چې که دوی کډوالو ته کار ورکوي جریمه بشي. تفصیل په دې راپور کې و.
په ایران کې پر هغو افغان کډوالو نوی بندیز چې د کار موقتی کارت نه لري. ایرانی رسنیو خبر ورکړی چې د ایران د کار وزارت د اعلان له مخې هغه افغان کډوال چې د کار جواز یا موقت کاری کارتونه ورسره نه وي په دغه هیواد کې د کار کولو اجازه نه لري. دغه وزارت ایرانی کار ګمارونکو ته هم خبرداری ورکړی چې که دوی د کار له جواز پرته کډوالو ته کار ورکړي جریمه به شي. د ایران تسنیم خبری آژانس د تیر یکشنبې په ورځ د ایران په 14 ولایتونو کې د افغان کډوالو د کار د وضعیت تعینولو د ملي پلان د پلي کېدو خبر هم ورکړی. ایرانی چارواکو ویلي دي چې د دغه پلان له مخې کار ګمارونکي باید د کډوالو له ګمارلو مخکې د کار او ټولنیزې هوساینې له ادارې څخه اجازه واخلي. دې مسلې اوس په ایران کې هغه افغانان اندېښمن کړي چې له موقتي کارتونو پرته په کار بوخت دي. عنایت الله لکوزی چې د ایران په یو عمده پلورنځي کې د محاسب په توګه کار کوي او د کار کارت نه لري آزادی رادیو ته ویل
زی بابت نگران هستم که اگر به خاطر نداشتن
له دې عمل اندېښمن یم چې د کارت نه درلودلو له امله له دندې ونه ایستل شم. زه اوه کسیزه کورنۍ لرم. 4 میلیونه تومانه د کور کرایه ورکوم. که یوه میاشت هم اوزګار شم دا لګښتونه نشم پوره کولی.
نمیتونم که کرایه خانه و خرج مصارف خانه رو مجبران بکنم.
مصطفی یو بل ځوان دی چې له یوه کال راهیسې ایران ته د کار موندلو لپاره تللی. دی هم وایي چې د کار د کارت نه لرلو له امله کار موندل ورته ستونزمن دي.
حکومت نه میمونه خو یک جای کار کنی فکر که یک موقع
حکومت مو کار ته نه پریږدي. زه خپله یو کال کېږي چې ایران ته راغلی یم. ښایي 15 میاشتې مې کار کړی وي. نور مې کار نه دی کړی. اوس مهال د کار کارت نه لرم. اندېښمن یم چې څه وکړم. له کور څخه هم زنګ وهي چې وضعیت یې ښه نه دی. که زه افغانستان ته لاړ شم هلته هم کار نشته.
افغانستان هم برای مجاب کار نه.
له تیرو 2 کلونو په تیره بیا د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د کار د نشتوالي له امله لسګونه زره افغانان له قانوني او ناقانونه لارو ایران ته تللي او هلته د ودانیزو کارونو په ګډون په بېلابېلو برخو کې په کار بوخت دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت څه وخت مخکې ویلي وو چې په ایران کې شاوخوا 15 میلیونه ناقانونه افغان کډوال ژوند کوي چې د اخراج د پلان له مخې به وایستل شي. په ایران کې د کار له اجازه پرته د افغانانو پر کار د بندیز په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کېږي چې ځینو سوداګرو او له پاکستان څخه تازه ایستل شویو کډوالو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کار له نشتوالي اندېښنه څرګنده کړې او په دې برخه کې د خپلو ستونزو د هوارېدو غوښتنه کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو اوس هم د غزه او اسرائیلو د جګړې وروستای حال درکو. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي دغه هیواد بل جګړې وروسته د غزه ټول امنیتي مسولیت پر غاړه واخلي. فرانس پریس خبری آژانس د نتنیاهو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د برمته شوو اسرائیلیانو له خوشي کېدو پرته به هیڅ ډول عمومي اوربان ونه شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش وایي غزه د ماشومانو په هدیرې د بدلېدو په حال کې ده. د رویټرز خبری آژانس په وینا ښاغلي ګوترش د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي چې د اسرائیلو په هوایی او ځمکنیو بریدونو کې ملکیان، روغتونونه، د کډوالو پنډغالي، جوماتونه، کلیساوی او د ملګرو ملتونو ادارې هدف ګرځول کیږي. هغه زیاته کړی چې هیڅوک خوندي نه دي. د ګوترش په وینا حماس او نور وسلوال له ملکیانو د سپار په توګه کار اخلي او اسرائیلو خواته ړانده توغندي توغوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په غزه کې د بیړني اوربند او د حماس لخوا د برمته شوو اسرائیلیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. روسه تر دې چې حماس وسلوالو یو میاشت وړاندې پر اسرائیلو په برید سره 1400 کسانو وژل او له 200 زیات نور برمته کړل. اسرائیلو پر غزه بریدونه پیل کړی دي. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو په بریدونو کې تر اوسه له 10000 ډیر کسان وژل شوي چې څه باندې 4000 یې ماشومان دي. بل لورته ملګري ملتونه وایي چې د دې سازمان د مرستندوی موسسو 80 تنه کارکونکي هم د اسرائیلو او حماس ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي. بل نړیواله موضوع دا ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ډار څرګند کړی چې په ناټو کې د سویډن د غړیتوب په برخه کې پرمختګ شونی دی. د دې موضوع تفصیل له احمد تکلاو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته وویل دای ډاډه دی چې په ناټو کې د غړیتوب لپاره د سویډن د غوښتنې په مسله کې پرمختګ شونی دی. ولسمشر اردوغان د سویډن د غړیتوب لایحه پرون د تصویب لپاره پارلمان ته وړاندې کړه. د ترکیې د قوانینو له مخې دا لایحه به لومړی د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټه تصویبوي او بیا به په عمومي غونډه کې رایو ته وړاندې کیږي. خغلی بلینکن د بیرته ستنېدو پر مهال د انقره په هوایي ډګر کې له خبریالانو سره په خبرو کې د پښتنې ته چې آیا ترکیه په ناټو کې د سویډن لغړیتوب سره د موافقه ډاډ ورکړ کنه په جواب کې وویل دای ډاډه دی چې په دې برخه کې به پرمختګ وشي. هغه زیاته کړه د اردوغان د اقدام چې د سویډن د غړیتوب اړوند لایحه پارلمان ته استولې ده دای ډېر هیلمن کړی دی. بلینکن دا یادونه هم وکړه چې په دې برخه کې چې سویډن به د ناټو په ټلواله کې غړیتوب ترلاسه کوي د انقره او واشنگتن ترمنځ یو ګډه ژمنه شته. سویډن چې د اوږدو کلونو لپاره ناپیلی هیواد و وروسته له هغه په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه چې روسیې د 2022 کال د فبروري په 24 پر اوکراین یرغل وکړ. له سویډن سره یو ځای فنلند هم دا غوښتنه کړې وه چې په اپریل میاشت کې په دې ټلواله کې پوره غړیتوب ومنل شو، خو د سویډن غوښتنه ترکیې له 2 میاشتو راهیسې وځنډوله. د ترکیه د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر تیره ونې وویل چې د پارلمان غړي به د سویډن د غوښتنې د تصویب لپاره بیړه ونه کړي، خو ښاغلی اردوغان د دې ونې په پایل کې وویل چې دای به په دې برخه کې مرسته وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې تاسو پیغامونه لرو. د غراز به ووري چې په اورزګان کې له پاکستانه د راستنول کېدونکو افغان کډوالو لپاره پرون یو کمپ پرانستل شو. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د اورزګان ولایت سیمیز طالب چارواکي دي چې د غلطه د پاکستان هیواد څخه ورستنو سو افغان کډوالو ته د یو موقتی پندغالی په جوړولو بوخت دي. دا پندغالی چې دا بیا او سپینو خیمو او کانټینرونو په مرسته ودانیږي، افغان کډوال به یوازې پکښې کې دری او یا هم څلور شپې تیروي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو والی مولوی محمد علی جان احمد چې خپله د دغه پندغالی په جوړولو بوخت دی په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل.
دله دغه کم چې موږ دلته جوړ کړی دا د هغو مهاجرینو دپاره چې کله دوی راځي په خپل کور وطن او کلي کې خپل ځای آباد نه لري، د استوګنې ځای نه لري، نو یو دوه شپې درې شپې څو ورځې تر څو پورې چې موږ بل کور ورته پیدا کوو یې کرایې او ځای په ځای کوو، نه تر هغه وخته پورې له موږ سره دلته په دې کمپ کې انتظار.
بل خو هغه کډوال چې تازه له پاکستان افغانستان ته راستانه شوي او اورزګان ته رسېدلي وایي شتمني یې د پاکستان د پوځ له لورې ترې اخیستل شوي او دی تش لاسونه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د یادو کډوالو لړلې دوه تنو په سیمه کې اورزګان ته د رسېدو پر مهال رسنۍ ته داسې وویل.
پنجابیانو ډېر زور ظلم زموږ سره وکړي، زموږ سره خپل مالونه قبض کړل. په ډېر ځم خوشحاله چې موږ د خپلې خاورې ته راداخل شوي دی. د دوی په موټر د دوی ډوډۍ ګانې د دوی څه شیان موږ دای خوره در دا اوسه پورې زموږ وفاته انشاءالله د یوې روپۍ مشکل هم چا نه دی رارسولی. موږ بالکل ځم خوشحاله
شان پاره سول ماځي ما خپل سره نو عجزي وکړنه
ډیر خور ودانه وای د اسمان زمونه کې مر خور ودانه مر وسه اصل د جاب د پنجاب سره او ټول د خپل مسلمانانو ورونو سره زیات خپل
د پداسیال کې د چي د تورخم او سپین بولک په دروازو کې هم موقتی پندغالي جوړ سوي او له هغه ځای بیا ولایتونو ته کډوال لیږدول کیږي او هلته بیا په نورو موقتی پندغالو کې ځای پر ځای کیږي او بیا له هغه ورسته کورونو ته ستنيږي.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
د کونړ ولایت مانوګي ولسوالۍ اړوند د لچلام ساحه کې د اصل آباد او پارون ترمن سړک ته په سلګونو متره استنادي دیوال جوړیږي. د چارواکو ولسي وګړو په خبره چې په یادو ساحو کې سړک د سین لګواک سره مخامخ دی. تفصیل له روهلا انوري او
په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي د نورستان مرکز پارون او د اصل آباد ترمنځ د غزیدلی سړک د تخریب د مخنیوي لپاره په سلګونه متره بولډروال او استنادي دیوال جوړوي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چار ریاست مشر مولوی قدرت الله معاذ آزادی رادیو ته وویل
مانوی ولسوالۍ درې چلام ساحه کې سرک ته لوی تهدید سره مخو د یو پروژې منظوري مورته اخیستې د وزارت نه د 11 میلیون روپو په لګښت سره 400 متره بولډر دیوال بکیږي چې شپږ متره عرض او 2 متره ارتفاع چې بیا وروسته سلوپ کیږي سره اخري به 400 متره پاتې کیږي او 100 متره په خواشا کې استنادي دیوال له بیا سره سرک پورکاري ده هغه چته ویلې مختلفو نقطو کې نور بولډر وال نه هم پکې دي دا کار مشروع کړي ان شاء الله څلوي خروز کې بنې هاي کیږي او خپل فائدې امیر
هغه وایي څه موده وړاندې د اسد آباد او جلال آباد ترمنځ د لوی لارې ترمیم او ورته د استنادي دیوالونو جوړولو چارې هم پیل کړې دي.
دغه یو پروژه مشروع کړي وه تقریبا 11 میلیونه دغې لګښتو چې په هغې کې دغه مختلف کارونه استنادي دیوالونه او بولډر وال او دغه څه موډونو خو پراخول او دا کارونه ټول شامل وو. هغه انشاءالله تقریبا 30% مکمل شوی دی او 40% پاتې دی هغه مکمل کیږي.
د مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکي په دې خوختي چې د سین لګواخ څخه یې د سړک ساتلو لپاره بولډر وال او استنادي دیوالونه جوړیږي. د یاد ولسوالۍ د بري حوزې د قومي شورا مشر مولوی عبدالله
درې چلام په سیمه کې واقعا سړک ته ګواخو ډیر ښه اقدام شوی دی. مونږ ستایو امارت اسلامي مشرانو دا ډیره مننه کوو چې دغه کار یې شروع کړی دی. دویم خبره داسې ده چې زمونږ سړک چې کوم ولایت ته کوم سړک دی د دې سړک جوړېدل هم غواړو. د دغه مشرانو د امارت اسلامي نه غوښتنه کوو چې زمونږ سړک باید جوړ شي.
یاد سړک له اسد آباد تر پارون شاوخوا 120 کیلومتره اوږدوالی لري چې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرستې نږدې 40 کیلومتره پوخ شوی وو خو اوس په هغې کې هم کندې جوړې شوي او خلک ستونزو سره مخ کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته او ټول اوریدونکو ته په دې لږ روغ جوړ بیا. او دغه پاکستان چې کوم کارونه شروع کړي دي د اوس د پاره د افغانانو سره دا څه سو د بشر دوست څه سو دا چې ناری او هلي په افغانستان کې به کوم مشکل نه پیښته بیا په بشری حقوقو د بشری حقوقو داسې کوي دا اوس ول دا نه معلومه یي ته ګور پاکستان د افغانانو سره دومره ظلمونه کوي چې د هازه په څونه ظلم راړي بیا شتمنی ګرځي وسایل نه ورسره پرېږدي روپۍ نه ورسره پرېږدي دا به کوم قانون د کوم یواد قانون د داسې دي دونه ځلمون د افغانانو سره کوي د افغانانو سره دوی ولې دونه شاش د بشری حقوق ولا څه ولا د نور نړیوال څه ولا چې دا ورته وایي راهسته واستي خو سید وطن ته راوستوي نو تاسو د شتمنۍ ولې ګرځوي د مالونه ولې ګرځوي د دوی سره دونه ځلمون ولې کوي خو مسلمانان د غونډي وادونه سره خو سید چې د وطن راستوي خپل وطن ته دراسه افغانان خو د ټول الله خپل وطن ته په خیر سره راولي الله دې وطن جوړ کړي منګل دوی نه د غشتن نړیوالو څخه چې دغه سیونه کې د پاکستان ته دا وایي د دونه ځلمون مکوې د خلکو سره دا وایي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد ایم له هلمند نوزاد څخه زما له نظره د یو انسان د فارغ کاغه نارینه وي که ښځینه وي تعلیم ضروری دی. هغه د سنه تر کچې پورې شي هغه مثلا انجینری انتخاب وي ساینس وي طب وي خو چې سند ودري په هر بخش کې چې او هر کسب کې چې د سنه تر کچې پورې د کامیابۍ تر کچې پورې د زنانه او مردانه لپاره تعلیم لومړۍ درجه کې دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج دا به د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسي نو وروسته به د دوی ژوند بیا کورنۍ به خوشحاله وي ژوند به خوشحاله وي ناخوالی به نه وي چې په دې کې بیا د یوه ناخواله دا ده چې تعدد د ښځو به نه راځي چې مېړه بیا خاوند بیا د ښځو تعداد نه ډېر وي خو دا ښځه د خپل په خوښه کړي او چې دغسې وسي چې مثلا زوی ته ښځه کې پلار مرکه پلانې لور لري نه لیدلې لور ورکه بس نو لور خو مانه دلدلې او دانه دلدلې دغه جریان چې دی دا ډېر د دې سناوړې پیش هم راځي نو بیا نتیجې موږ وینو چې هغه ښه نه وي. مینه الله توفیق.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو ستاسو په پیغامونو سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو د سهار